دی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي رادوي
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي ځینې قسمتونو ته حرار سندرې دي ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې ښاریانو ترمنځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده
ډېره شدیده جګړه روانه وه دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده خلک په کورونو کې بند پاتې دي وتلې له کوره نشي
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی د کونړ له سوداګرو به واورو
سوداګر ټول دکانونه بند شلو مالونه خراب شلو قرضونه رانه خلکو ویوړل
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
سلام په کندوز کې یو لاس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژنې ادعا کوي او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پرې وی ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللای بشپړ خبرونه په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوې دي د کندوز د عامه روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن شنبه د زمری پښپړسم آزادۍ رادیو ته ویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړی او اته دیرش ټپیان راوړل شوې دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي د جنس په لحاظ باندې پرځ نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت ته او موږ ارقام نشو منظم کوله خو په مجموع کې ناته در زخمیان ملکیان او یو سفر پوتی واقعیت
خغلی فضلی زیاته کړ چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روختون او خصوصي سکتور روغتیاي پرسنل شپه ورځ کار کوي سپینه مړی طالبان او د افغانستان گاونډیان هڅوی چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي د سپینې مړۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان گاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي
is the taliban claim to want international legitimacy
ka taliban pa narewala ka cha mashruiyat gwaadi da amal dui ta da mashruiyat na warkawi dui bayat da ga energy che pa pauzi campaign lagawi da soli pa bahir lagawi da haga chadi che afghanan bedanai arthiya wartalari aw rusta da soli si zo jagro da haq lari hamdaraz da da afghanistan da gawangiano pa dira gacha da che tar dira khpal energy da afghanistan pa soli aw da simi pa subat lagawi
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یو میاشت کې د طالبانو په حملو کې لزرو زیات ملکی وګړي وژل شوی دي د افغانستان د فوزر د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژلو ادعا کوي د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان پر ټوئیټر لیکلی دی چې عبدالخالق تیرشپ له څوار لسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایی بریټ پترڅ کې ووژل شو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د برتانیا حکومت خپل وګړو غوښتي دي چې افغانستان اوزي فرانس پریس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی لندن د خبرداري وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو د لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا پاوز او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د بریت مسؤول بللی. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاوي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې بریت شوی دی او د شواهدو له مخې دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې بریت کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 دا بریت غندلی او غیر قانوني بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې بریت کې لاس لرل رد کړي دي. تمانده چې په متحدو ایالتونو کې نن د سترګس د موټر سایکل زغلولو د کلنی فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبي داکوټا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا باندې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 10 لکه موټر سایکل چلونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپل کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا وایرس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګس د موټر سایکل زغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا موارد 2 ځلې زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورونا چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې د ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړی وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې د نن اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بیلابیلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوتن بول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسلوالو د امنیتي قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربیره د غراز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې خاري او شمیر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې یو ویډیو خپره کړې او په کې لیدل کېږي چې د ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د سربیره د ولایت مقام، خاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تیره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسوال بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته را رسېدلي دي، ولې تازه دمې ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په 13 ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه یې پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسروال مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دی او هم عین وخت کې برته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانګزی وایي سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنې دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواري لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. له نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلی اردو قومندانۍ وایي چې د نیمروز ښار سربیره په لشکرګه او همدارول زنینور سیمو کې طالبان سخت ځپلې دي او د نیمروز لپاره د ډېډلې والی هم وژل دی. ملي دفاع وزارت همدارول وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوای 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیرش په وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاعت تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړه ولید. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګه د دې خار په شمیر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړه ولید. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې یو د کندوز ښار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر ښار بریدونه پیل کړي وو. د دې جګړې له امله پر کندوز ښار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګرد، سراکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روان ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نشي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خراب دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سراکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کښته ګزار نه کېږي او بس جګړه روانه ده. تر اوسه پورې خلکو کورونو کې مرمۍ لګېږي، اوانونه لګېږي. دوهراکې وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي. نو که چېرته حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کړي، هوایي زمین، نو لر نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دمګړی د ښار وضعیت دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحماني په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي دفاعي قرار درلود. دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکزوب لا وختي ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم ووسو؟
لبد امر وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرح ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي. دا پښتنه ده په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډیر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنې پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت د شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دی د تور لیست څخه ایستل شوی وو ترڅو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړل، اما په هغه حق لبانه هیڅ خبرې ونه سولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چېرې د دې لپاره لابي سي وایي د پنځلس هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي، د دې سره بیلابیل یوه اشخاص سوی وایي اسناد وړاندې سوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی، ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي هغو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې د به په کچېرې واک په زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې سوي دي او ګټه نه راکړي.
که راشو دا د هدفي وژنو موضوع ده، مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تېره شپه تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړپوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي.
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دې په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکي هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د دوا خان مینپال په څېر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشري کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو په دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نښه شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینګ خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړپوړو چارواکو په اړه کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېر مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوسم واوري اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت وایان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکو نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خېلو شورا کې 300 مستحق کورنۍ او د کوټ ولسوالۍ شایسته خېلو په شورا کې 155 کورنۍ ته وویشل شوې چې په یادو موادو کې 50 کیلوګرام اوړه، 10 لیتر غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په کوټ ولسوالۍ کې به د یو اتیا شوراګانو له لارې نږدې 40,000 کورنۍ او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د یو اویا شوراګانو له لارې 28,000 کورنۍ ته د یو لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي داروي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د یو سي ډي په مالی مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوې دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتر اوږدوالی لري 3,400 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلی راند عمان او بوتنج دی په مرسر سټریټ اتل اوډون کې بيړي په حمله کې پلاس لرلو تورن کړو. د ایران د بی پلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وايي متخصصانو ته د شواهد لمخې څرګند شو چې حمله کوونکې بی پلوټ الوتکې په ایران کې جوړه شوې و. نور په دې راپور کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تلونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او پترسکی د دې بیړۍ یو برېټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی وای امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بي پيلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکله کوي غند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کانادا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو تیرنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالي زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کاموی د بی پیلوټ الوتکې حمله د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري 6 فوټه سورای جوړ کړي او کابینه زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارزوی د دوی پوزیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې څو ټوټې راایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټۍ وال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو لزیاتوالی او د دوی د کاروبارونو لکمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړې او غزیاباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکان بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلک ویوړل. متاسفانه سکالې مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو. چاته چې پیسې هغه غوی ویوړلې، بچارګان تباه و برباد شو، لاړ دکانداري خراب شو، د خلکو کاروبار په صفر گذر دی. باور وکړه کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غلار تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګې د مو هغه ته حالات ته خبر را رسیدل.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لري پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنۍ جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیزه نه ده کړې، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بیل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان له پیوړه واخلي. کاروبارونه ډیر خراب شوي دي. داسې وخت به رالی چې د یو واده دپاره به سامان 6,000-5,000 روپو واخستو، هغه دې ته رارسېدلی چې خلک 2,000-3,000 روپو سامان واخلي، ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډیر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دوکانه کرایه چې د هغه هم نه وباسي. مونږ په مصروف یا خو په دې بلا پسې که خو
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډې رستونز سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړې په ولس او سوداګرو بد اغیزه کړې ده او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرستې وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ د بانک جهانی په مرسته باندې اسدآباد په ښار کې چې مونږ 4,000 دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به مونږ 2,500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچیوانانو شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې دام پکې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره مونږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولې دي چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور راهیل من په دغه حالت کې د خپل ځان د بازار مده چې د خپل مرکز ته څوک یو تراو نه کړی.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو ځنګ واری دی ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د افغانانو ډېر مسلمان شهیدان پراته دي. په دې توګه د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار خلړو صفا چارواکو دا راو دی چې وروره بالا دا ولس مدل بدله کوي. دا دي وسم سرادار بدره جي انډواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران د غسرت مرته په بازار کې نه شي.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د څو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیره وي. خو د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه ده نن په افغانستان کې پر روانو جګړو په تیریبیا پر هدفي وژنو بحث کوو. اوس په افغانستان کې غرمې 12:00 بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا رئیس وای تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لسمړي او 38 ټپیان راوړل شوی دی چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي. سپینمانی له طالبانو او د افغانستان له غونډیانو غوښتي دي چې خپل انرژي د افغانستان پر سوله او ثبات مصرف کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوی والی عبدالخالق د وژنې ادعا کوي او وایي چې نوموړی له خپلو 14 وسلوالو سره په زرنج ښار کې په هوایي حمله کې ووژل شو. د برتانیا او امریکا حکومتونو لخپل وګړو غوښتي دي چې له افغانستان اوزي. دوی خبرداري ورکړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د امریکا پاوز او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پرې وی ټانکر بیړۍ د بریټ مسؤل بللای. د امریکا پاوز وایي داسې شواهد راغونډ کړي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې بریټ شوای او د الوتکې په ایران کې جوړه شوې ده. او تما د چې په متحده ایالاتونو کې نن د ستورګس د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمو وکړي. د جشن د کووید 19 ناروغي د احتمالي خبراوي ویره زیاته کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
دریتن داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 1526 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي پولیسو ونیو. له داسې خطر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دو نفر نور چې تر 4 کیلوګرام ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت یې به ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې مختلف اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه وروسته پیښه ده چې د محکمو لخوا ودیشتنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو د 12 قضیو د څیړلو په تړاو ودیشتنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې ووشکله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، شپږ بیا کیلوګرامه چارس، 4540 لیټر شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیر خانی ول شوی و.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. صح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسودی په نوم د وی روغې سوی معتادی میرمنې له حال څخه خبر کړو.
زید کندز ولایت اوسیدونکو ما یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشئی ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي په دې اړه له ډاکټر بریالی میوندوال سره مرکه لرو.
دا کار ډیر وخت سلسی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خونه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لاډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغورۍ تورنوي چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهاله بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد شي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشئی موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشئی موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشئی موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم له شوته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونیسي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ شي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والی سبب کیږي. لبر مرغ ځوانان چې زموږ کاری ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي لبر مرغ نه لې شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس مو د مسعودی په نوم د وی مېرمنې له حاله خبرو چې تازه نشه پرې ایښي، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسعوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانې وایي چې مسعودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسعودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسعوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولې او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښي ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکټرانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پریکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولای شوای چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسعوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسعوده د صفای ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپز آیله هم د مسعودی لپاره راضی ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسعوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسعوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي،
زمونږ سره یې ډیره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوي، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته هم دا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو ناخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشو په پریښودلو سره د مسعودی هیلې پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر کی تر ستراتیژۍ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشې مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشې ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی. د یو اند خاصخه هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا امفیتامین شامل دي. خدا که اول زل د پاره ډیر وخت سیده اوپر دوز انسان کوماته حتی د مرګ سبب کیږي. یا که یو موتاد احتیاط پریږدي بیا کدی دغه مواد واخلي دا که ډیر وخت سلسی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتی انسان خوفته نه پریږدي او کله کله کبه بخي د اندازې خاصیت وخت سلسی انسان بخي کوماته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالي چې عمرونه د 19 کلونو ترمنځ هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوپر ډوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی سي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول سي، استفرا قرباندي وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعداره سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل سي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره بې خلاصه یي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خراب دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي. په دغه شکل باندې کولای سي چې د مرګ سره وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشي هم کوي، دغه نشي ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لمړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي. خلک نه پېښ د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفرا کوته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې وبو واشي نه واشي، خوب ته پریږدي کې ویش وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړیو. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پریږدي. او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري یا پرسنل په طبي اسلام ډیپریس حالت لري. نو دا لمړنۍ مرستي او موږ طبي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړی دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشئ توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لمړنۍ مرستې ټول ټاکنه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څنګه وړاغیزه لري؟ پدیانه بده ډاکټر محسن حسن خبري وورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحيو باندې بد اغیز لري، او خپل هغه کوم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي، د هغو په کړو وړو باندې نشي تو کې بد اغیز لري. کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکوند، بالکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني. خصوصا په دې کې چرس خودل دي، چې کله چرس نه څوک استفاده کوي، نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 شپږنیوي منځنۍ چپوخ پرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کې راته پوډر ګډ کړي وو. ته ما ته راوړل دا تا ته ما توفا راوړي دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې دا چرس خلاص شو خپل لاړم. نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل چې هغه چرس مې وویل دتې په ځان مې درد راغی. حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه وو هغه چې دغې ما کوارې ته وکتل والکه ته خو ما ته معتاد غوندې ښکارې. ته ونیسې ته یودم ووه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما ته لاسه پلار مړ شو. مور مې قلبي مرض پیدا کړ. ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ. دغه عمل خو د سغر چې پرې دی ووهل بعد هغې ته کشش پیدا کړ. انسان ته مور ته دې بې اعتبار کوي، پلار ته دې بې اعتبار کوي، جامې ته دې بې اعتبار کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. یو ورځ به غلی مردان کې پروت وم. باران را باندې ورېده. دو متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړ. زه په خټو کې همسې پروت وم. یو کباړي تېرېده. ما ته یې وکتل ویې ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یم؟ نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکړه. مور ته مې زنګ ووه. ماله مورجانې وی چېرته یې؟ ماله دسې ځي کې پروت یم او په دسې وضع یم. موټر ته چې زر روپۍ څه چې لس زره مور کې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا راغلم درځمه در پسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار یې جګ شو. مور مې وویلده دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل موره پورې ځان ورسوم. خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پې واچوم لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچول اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زو روپۍ ورکولې زه نه بوتلم. اخرې زه تېدلته یو بل انډیوال مې و هغه عملي نه و هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه. هغه پېژندم مور مې پېژندم سیم و ته څه چلو کوې په دغه چوک کې دغه تیار کالي خرڅېږي. یو جوړه ما ته راوړه تور کالي راته راوړه دغه راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه ونه ګوري څوک. ته کور ته چې راوستلم دې مور مې درې څلور ستله سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه یې پاکولم پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي. خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاذ جان تر جلال آباد ته پورته پڅوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمه ده. خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه.
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دي که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې.
بیګم اوسه بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استاده خزی روخی زه موټر ته. استاده دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو
هلته زه کینم. اخوا
ځای په ځای شوې په خیر؟
وو ځای په ځای شو درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگه؟
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده هغه واده تا روانی.
خاخا اوز پوشوم.
استاز چکوی؟ پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا وام تا خوی ندار کهم. تا چه مشکل لاری وارو را؟
چنگه ما تا مشکل نده؟ پا نشا که موتر چلاول خو دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالا هم نه یم وهلی.
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي. هم به ځان تبا کی هم به مونږ.
یار که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم. دا ده سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې.
بس خیر وسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله. اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم. ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو. دا خو چرسی دی. داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو. بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دې راغلم باداره. زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه. سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دومره بیړه لري.
ورو سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطر مې په هوټل کې سګرټ ووه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوا. خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووه؟
هو سګرټۍ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي. دیو پر ځای مې دوه سګرټۍ انووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایي چې څومره موټر تیز چلایې.
ګوستازه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه. دا څه کوې وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ورته. لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه. ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړی یا دا پوهکه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو. هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي. دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو ودرېږه. دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره ای وروره ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ کوو. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول. کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم. زما کور خوران شو. خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم. بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برو خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سرور سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.